په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بشیر ګواخ نه وو.
د پاکستان حکومت وای د قومي ګټو پر رڼا کې پر تحریک لبیک مذهبي ډلې بندیز ختم کړ. په شمالي وزیرستان کې یو ځوان فوټبالر وژل شوی دی. ملګرو ملتونو پر طالبان غوښتل چې په مزار شریف او جلال آباد کې د مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه خپلواکي څېړنې وشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت تحریک لبیک مذهبي ډله د ناقانونو ډلو له لیست وستلې ده. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د نومبر په 1 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کاري د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د کلدم تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر یې سعد حسین رضوی د امن نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوې او هلته ډېر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر پروسه هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی د خوشي او د فرانس سفیر دي ځکه له پاکستانه وویستل شي چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد سوسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله په قومي اسمبلی کې بحث ته وړي. د پاکستان جمهوري غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلي ضلع یې له پامه غورځولي او پر پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوی وه. مولانا فضل الرحمان د نومبر په 1 په واڼه کې په یوه جلسه کې د وینا په مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال 100 اربع روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي یې نه کړ. هغه زیاته کړه چې بدرغلی راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی او استفاده ورکړي. په تېر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنه کړې خو تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې اساسه بللې او رد کړې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو په وینا په یو هدفي برید کې د فوټبال یو ځایي لوبغاړی وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین د نومبر په 1 مشال رډیو ته وویل چې پیښه د میرمشاه په تپي سیمه کې شوې او د نامعلومو کسانو په ضد یې مقدمه درج کړې ده. وژل شوی تن شمشیر نومیده او په میرمشاه کې د فوټبال مشهور لوبغاړی و. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرزونو د مخنیوي لپاره د ویکسینو په کمپاین کې د خپل ماشومان ویکسین کړي. د صحت محکمې ویاند اسد زیاد نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 18 جاری وي.
د محکمې صحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې اغیبا په خارونو کې په کلو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارزی توګه باندې بال ته په حضورو کې سنټری جوړیږي. اغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی او ال ته بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دی ته دا ټیکا لګولې کیږي.
د حکومت په خبره څه کم 14 میلیون ماشومان ته د ویکسینو داستنه کیږي چې عمرونه د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د 2 مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یوناما د نومبر په 14 بخنه غواړم یوناما د نومبر په 10 یعنی پرون په ټوټر لیکلي چې په مزار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګنی د وژل کېدو په حق له بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه په تیر هفته کې په مزار شریف کې 4 خزي وژل شوې دي. په جوړ شو کې د وی پی جنګلوی د پانتون دی وی استاد او د بل هغه د مدني فعال فروزان صافی په توګه شوی. همدارس تیرونه په جلال آباد کې مدني فعال هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې پناه شو او د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. د نومبر په 1 د آزاد اروپا ریډیو د خبريال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې. په دې موقعه د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلاروس حکومت له لوسک څخه د آزادۍ اخیستلو چارې ته دوام ورکړي او باید سمدستي له بنده خوشي شي. د نوموړي په خبره لوسک د 2000 کال د جون په 15 له خپل کوره وتښتل شو او د 1500 ورځو راهیسې ورسره غیر منصفانه او غیر انساني چلند کیږي. فلای زیاته کړې چې الکساندر لوکاشنکا او دغه حکومت لاغې حساب ورکونې ویریږي چې په جمهوری ریاستونو کې آزاد رسنۍ یقیني کوي. فلای د بلاروس پر چارواکو غکړی چې بے انصافی د ختمه او الهار دی سره لټولو نیولو خبرلانو سمدستي خوش کړي تر څو هغه د خپل خزي او ماشوم سره یوځای شي. او د روان نړیوال شل اوورز کرکټ جام په لومړی سیم فائنل کې به نیوزیلند د انګلند سره د نومبر په 10 او په 2 سیم فائنل کې به پاکستان د استرالیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبېږي. د نومبر په 1 د دې جام په شو لوب کې په شارجا کې پاکستان سکاټلند او په ابو ظبي کې نیوزیلند افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو په لوبه یا فائنل باندې د نومبر په 14مه په دوبۍ کې وشي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نامیبیا سره لوبېږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت تحریک لبیک مذهبي ډله تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. د چارو اوسیدونکي وایي حکومت غواړي له دې لارې سیاسي ګټې ترلاسه کړي.
د دې نه به سیاسي فائده د هغه څوک کوشش کېږي که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پېښېږي چې د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم بېرته ملو شي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان پرون په جنوبی وزیرستان کې یو جلسې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت د قبایلي ضلعو د ترقۍ خپلې ژمنې نه پوره کوي. او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د نومبر له 15مې پیلېدونکې د ماشومانو د شری د ټیکو کمپاین لپاره تیاری بشپړې کړې دي.
په حجرو کې یا په بیټکونو کې داسې سنټرې جوړېږي هغې ته به بیا زمونږ د موبایل ټیمونه ځي. هلته به بیا والدین خپل ماشومان راولي او دوی ته به دا ټیکه لګولی کېږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اورنې موضوع تر ازول تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده ورسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. حکومت ویلي دا کار د کمی ګټو په مخه او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورکول ورسته کړي چې د پاکستان تر ایل لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو ځل د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړي دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وجل شوی او جوبل شوی هم دي. دا چې حکومت ولې له دې ډلې سره د تړون کړي په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 6مه نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرستنه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی و او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولی و. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د هغه څوک کوشش کوي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لرې کېدو نه پس. نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پېښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دېته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغې سره لاړ هم شي که نه دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې ځکه چې د هغې څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدی شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پي ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغې سل په سله ټولې خبرې نه مني نو آیا هغې به هم دې سره لاړ شي که نه دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او داوی مشر سعد رضوی دی لبنده خوشې کړی شي او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې دی ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل له چیلنج کوي حکومت ته مشکلات جوړي نه دا د حکومت غلطی پالیسی دي کچره دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړو یا د حکومت چې کوم کار کوي تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یاغی ته دغه کوي مراحت ورکوي دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پاره نور هم تباہی.
خو په تاریخي لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دی او وفاقي وزیرانو ویلي هم دی چې قامي ګټو ته پکاتو او په هیواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي.
د غلام غوث په رپورټ کې مو تحریک لبیک او پاکستان حکومت ترمنځ د معاهده او بیا دا چې دغه ډله د تربندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستل شوي په دغه اړه مو واورېدل. خو یاد دي چې دا لومړی داسې لوزنامه نه ده. په 2018 کال کې هم دې ته ورته یوه معاهده شوې وه. یوازینی توپیر دا دی چې هغه ځل د مسلم لیگ نون او دا ځل تحریک انصاف حکومت دی. دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې مني او ریاست یې پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نخه کوي؟ پر دې موضوع د بشیر ګواخ دا رپورټ.
د پاکستان حکومت د ناقانونا ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 دېرشمه کړې لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړي وو. سعد رضوی و میاشتې مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایۍ ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستی نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیا نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به یې تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستي ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 دېرشمه د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړی لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته الله پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی جوړ کړی شوی نه دی. دوی ته دوی اساسي او استراتیژیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي قانون خبره کوي دلیل سره خبره کوي منطق سره خبره کوي نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي دا نظام پر چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې په اړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حقله مسلسل پوښتنې وکړې، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یوه ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسی نه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چی دا محال دا پاکستان جمہوری غرزنگ مشری ہم کوی پرون دا نومبر پر وما په جنوبی وزیرستان کې د امن په نوم یو جلسه وکړه. نوموړي په خپله وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسیو نیوکې وکړې. د وویل حکومت له افغانستان سره د لارو پر تړلو د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. نوموړي همداراز زیاته کړه چې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي، خو حکومت بیا وایي چې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره یې په بودیجه کې پیسې بلې کړي دي او له افغانستان سره د تجارت او د عامو خلکو د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې به هم ژر حل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان تیرہ ورځ په 8 نومبر سویلی وزیرستان وانس سیمکښې د امن په نوم جلسه کړی دو. د وانا سپورټس کمپلیکس په میدان کښې موجود په زرګونه شمېر کښې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کښې وویل
د قبایلی ضلعو افغانستان په حوالے سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی په باره کښې مولانا فضل الرحمان وویل
افغانستان بارڈر ہم بند کر قبائلی سے بے حلق کہ دے طرف تو دیکھا افغانستان طرف تو دی معلوم ہے اولاد دی پویدن ویدن ٹرکوں کا اولاد دی پارے کے اناف تھا پارے کے سیوان تھا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر اور دفر گئی دی اگر طرف خلق ہم بربادی دی دے طرف خلق ہم بربادی.
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر کراچی کښې، 14 نومبر کوئټا او 26 نومبر پشاور کښې جلسې کوي او ورسته د سو احتجاجي جلسې نه پس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، وانا، سویلی وزیرستان.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د نومبر 15 د شری او روبیلا واکسینو کمپاین پیلېږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې دا واکسین د صحت لپاره ضروری دی او ځکه یې باید په دې 12 ورځني کمپاین کې ټول هغه کسان ولګوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه تر 25 کلونو پورې دي. حکومت پلان لري چې له 15 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته دا واکسین ورکړي. شبیر احمد جان له پېښوره معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د ټول ملک په شان دلته هم راتلونکي 15 نیټې نه تر 20 پورې به د روبیلا او شری رنس پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او ټوله صوبه کې د لپاره انتظامات هم سرته رسول شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان اسدیا مشال لیډو ته په دې بابلا وای
د شری او د روبیلا بیماری چې کوم ده نو د دې مهم په ټول ملک کې به په 15 نومبر شروع کیږي او دا مهم
تنظیم با د 28 نومبر پوری جاری وی د دې لپاره ټول انتظامات شوی دي د محکمې صحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې اغي با په خارونو کې په کلو کې په قصبو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارزی توګه باندې بال ته په حضورو کې یا په بیٹکونو کې داسي سنټری جوړیږي اغي ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی التبا با کې د اعلان کیږي او التبا بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې تبا دا ټیکا لګولې کیږي
دا ډاکټرانو په وینا روبیلا ناروغي هم د شری پشن د کم عمره ناروغي وي چې د تبه نه علاوه ور سره د ماشومان په بدن وړې دانې هم ښکار شي او د یو ماشوم نه بل ته ډیر زر لګي نو باید دغه ویکسین خامخا ولګول شي او کوم ماشوم ته چې دغه ناروغي ولګي نو هغه د نور نه بیل کړي شي ډاکټر اجاز یوسفزه مشال لیډو ته په دې باب لوای
روبیلا چې کوم ځې بیماری زموږ سره دا بنیادی طور ینګ ایج کې خاص کر په ماشومان کې سکول ګوینګ چلډرن شو لکه او دا غینه کم ماشومان د عمر ولا چي دا دا غو بیماری ده او کم او بیش څنګه چې موږ ته غشره یو دا غي پشندکی لکه ماشوم لکشندکی بیمار شو تب شو دا چې زنه وشي خو په دې بدن باندې شي نو غشری پشندکی سری سری دانی شي اگر اخیږي پکې دا بیماری ماشومان د مور په خېټه کې دند افیکټ کول شي او هغه لګه خنه ده هغه ته دا وایرس راغی نه هغه خپل هغه ان نوټس لکال ته دومره بیماری یا نه کوي نه هغه کیس کې پکې وتن د ماشوم ځای کې دیم شي خو که ځای نه شي نو مختلف قسمه سترګو بیماریانو زړه بیماریانو او د دې سره هغه ماشوم بیا پیدا کیږي دا زموږ سره لږ سیریس دغه دی
دا صحت محکمې په وینا ټوله خیبر پښتونخوا کې 15.5 ملیون هغه ماشومانو ته دا دغه ویکسینو ټکی لګول کیږي د چا عمرونه چې د نه میاشتونه زیات او د 15 کال نه کم وي ټول ملکی د دغه ناروغي مخنیوي کې د پاکستان حکومت سره د صحت نړیواله محکمې مرسته هم ترلاسه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د بلوچستان د نوی حکومت نوی کابینه لوړه کړې ده په کابینه کې 44 وزیران شامل دي خو وزارتونه لا هم نه دي معلوم دا تر هغه وروسته ده چې جام کمال خان په خپل ګوند کې تر اختلافات وروسته د وزیر اعلی له چوکۍ استعفا وکړه او خو د نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو هم ټول سیاستوال د کابینه له ترکیبه خوشاله نه دي په دې کابینه کې کومه خزه وزیر هم نه ده شامله ایوب ترین لکوټه حال راکوي
په حل پاکستان کې د بلوچستان عوامي ګوند میر زور بلیدی سردار صالح بوتانی سردار عبدالرحمن کتران نوابزاده طارق مکسی نور محمد دومړ اکبر اسکانی محمد خان لیډی سکندر عمرانی شامل دي او د غړول د تحریک انصاف دوه غړي نصیب الله مری او مبین خلجی په کابینه کې شامل کړل شوی دي د دې ترڅنګ د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوه غړي اسد بلوچ او سید احسان شاه هم د کابینه برخه دي د غړول د هزارې ډیموکراټیک پارټي څخه عبدالخالق هزاره او د عوامي نېشنل ګوند څخه سمرک خان څخه هم په کابینه کې شامل کړل شوی دی د هلبرداري وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې په یوه یاد دوه ورځې کې به ټول ښکاره سي چې و چاته کوم وزارت یا قلمدان ورکول کیږي
قلمدان کې حواله سره بالکل سچویشن کلیئر ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د کلمدان یا وزارتو په اړه هیڅ مسله نشته هر څه صفادي انشاءالله په نن او سبا کې به اعلان وکړل سي د وبښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې په کابینه کې و پښتنو ته نمائندګي ورکړې ده
کیونکی جمعیت نے انہیں سپورٹ کیا پھر وہ گورنمنٹ میں نہیں آئے
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د تحریک عدم اعتماد پر مهال جمعیت زموږ ملاتړ کړی و خو وروسته بیا هغه په حکومت کې نه دی شامل شوی او د موږ سره چې کوم پښتانه دي هغه ټول مې په کابینه کې شامل کړل ځکه چې د اتلسم ترمیم وروسته زیات وزیران نسو اخیستلی چې له امله ستونزې رالی خو ټول به ځای کړل سي بلخوا د میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت د نوي کابینه د جوړېدو پر مهال په حکومتي اتحاد کې اختلافات راښکاره شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د پخواني اعلی وزیر جم کمال خان په حکومت کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد درند د حلبرداري په تقریب کې ګډون نه دی کړی د نوموړي د ویاند له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې میر عبدالقدوس بزنجو صوبایي کابینې د جوړولو پر مهال د سردار یار محمد رین سره هیڅ ډول مشاورت نه دی کړی. په بیان کې زیات سوی دی چې سردار یار محمد رین به د نوي کابینې سره هیڅ تړاو نه ساتي. بل پلو ته په دې څوارلسیزه کابینه کې د اسمبلی یوه میرمن غړې هم نه ده اخیستل سوی. پر دې باندې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ضد په تحریک عدم اعتماد کې یو مهم رول لوبوونکي د اسمبلی میرمنې غړي بشرا رین سخته خواشنی څرګنده کړې ده او پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان تر ټولو د زیاتو نارینه وو دې کابینې ته مبارکي وایم، ځکه چې د دې میرمنې په وینا په ټولنه کې د ښځو د خود مختار جوړولو دعوې یوازې تر خبرو پورې محدود دي. البته میرمن بشرا رند، لیلا ترین او مجیبین شیران په اوسنی حکومت کې به د پارلماني سیکرټري په توګه کار کوي. د دوی عهده او مراعات به د صوبایي وزیر برابر وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې میر عبدالقدوس بزنجو تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 9 نیټه د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل سو، ځکه چې د اکتوبر په 4 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه او هم په هغه ورځ د بلوچستان ګورنر صوبایي کابینه ماته کړه. په تیره کابینه کې عوامي نېشنل ګوند دوه وزارتونه درلودل، خو په اوسنۍ کابینه کې یوازې زمرک خان اڅکزی وزیر ټاکلی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ تر اوږده ځنډ وروسته خپل ټولګي بیرته پرانیستي. طالبانو چې د اگست 15 د افغان حکومت واګې په لاس کې دي، جنکو په میډل سکولونو او های په میډل او های سکولونو بندیز لګولی دی. دوی ویلي تر هغې چې د نجونو د زده کړو لپاره سم شرایط نه وي برابر، هغوی به په کور ناستې وي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي د طبي علوم انسټیټیوټ ټولګي د نارینه او ښځینه لپاره جلا کړي او ځکه یې بیرته پرانیستل. دلته 100 جنکۍ او 400 هلکان زده کړې کوي. باز محمد عابد معلومات لري.
په ننګرهار کې د دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ د ټولو څانګو د زده کړو بهیر د نومبر په 9 د یوې غونډې په کولو سره پیل شو. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس عطاورحمان پاتې د یاد انسټیټیوټ ښځینه او محصلینو ته ډاډ ورکړ چې هر ډول ستونزو ته به یې رسیدنه وشي او نجونې په ډاډه زړه کولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل
د دې همکار مؤسسه چې د سپورټ کې نو ان آی سی په نوم باندې ده او دغه انسټیټیوټ چې کوم فعالیت شروع کړی د 2002 کال تر اوسه پورې فعالیت کې یو کال په کال فارغین لري. خزینه کول شي په آزاد فضا کې، په اطمینانی فضا کې راشي، خپل هغه درسونه او تحصیل څومره درجه فاتوي هغه تکمیل کی. مخکې د دوی هغه کلاسونه او سینفونه چې هغه د دوی کیناستل په داسې مخلوط شکل باندې نو چې کله رالو بیا هم د انسټیټیوټ امیر ته خپل هدایت وکړل، هغه سینفونه سره جدا کړل، مابین کې پرده واچوله.
خزینه او نارینه زده کړیالانو خوښي وښوده چې د اوږده ځنډ وروسته یې د زده کړو بهیر پیل شو. دوتنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ ډیر خوشاله یو چې د ډیر ځنډ وروسته زموږ تدریسي بهیر یو ځل بیا پیل شو. که چیرته دغه بهیر په ټول هیواد کې ادامه پیدا کړي او نو انشاءالله چې روښانه راتلونکی به ولرو.
د ننګرهار د روغتیایي علومو انسټیټیوټ امیر ډاکټر احمد الله وویل د ښځینه او نارینه لپاره د جلا جلا ځایونو په برابرولو سره پرته له کومې ستونزې تدریسي بهیر پیل کړی. د دغه روغتیایي علومو ټولې ښځینه زده کړیالانې کولی شي چې په ډاډه زړه د زده کړو بهیر ته حاضر شي.
نن الحمدلله تاسو شهیدان یاستئ، جنکیو ته او هلکانو ته تلیلي شرایط برابر شوي دي. 3 ورځې کېږي چې موږ اعلان ورکړی دی، کافي تعداد باندې نجونې او هلکان راغلي دي. کوم کسان چې پاتې دي خصوصا د خویندو په برخه کې نو هغوی سره موږ ټلیفوني رابطه د هغوی د وکیل د لارې نیسو او هغوی کوشش کوو چې تحصیل ته راولو.
د یادونې ده چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې کابو شپږ سوه زده کړیالان په زده کړو بوخت دي چې له ډلې یې سل تنه نجونې دي.
زمونږ د خبریال رپورټ مو اوریدو. پېښور کې 12 بجې وشوې. لنډ خبرونه به د بشیر ګواښ نه واورو.
د پاکستان کورنو چارو وزارت د نومبر په 1 د یو نوټیفیکیشن د لارې د تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونه ډلو له لیست څخه وستل ده. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچول وه. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلي ضلع یې له پامه غورځولي. نوموړي پرون په واڼا کې په یوه جلسه کې د خبرو په مهال ویلي چې د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان شوي پیسې په قبایلي سیمو نه دي لګول شوي، نو ځکه دې حکومت استعفا ورکړي. په تېر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنې کړي خو د تحریک صاحب حکومت دا مطالبه بې اساسه بللې او رد کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د دو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د یوناما د نومبر په 1 په ټویټر لیکلي چې په مزار شریف کې د فروزان صافیو په جلبات کې د هجرت الله خوګیاڼي د وژل کېدو په حق له دي بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویلي چې بریاړه پلټنې کوي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 1 په ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 50 کلنو څخه کم عمره ماشومان دي ویکسین کړي. د نومبر په 1 د آزادې اروپا ریډیو د خبریال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې. په دې موقع د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بلاروس حکومت له لوسک څخه د آزادۍ اخیستو چارې ته دوام ورکړی او باید سمدستي له بنده خوشې شي.
مشال ریډیو لند خبرونه موریدل. اوس په بل موضوع، پاکستان کې د تیلو بیول لوړیدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوې دي. که څه هم حکومت د ګرانۍ بیلابیل وجوهات ښیي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ د نورو لاملونو تر څنګ یو عمده هغه له نړیوالو مالیاتي ادارو سره د پورونو په بدل کې د پاکستان لوازنامې دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3 پر ځینو خوراکي شیانو د 140 روپیو رعایت اعلان کړ. تفصیل د ګلیاس رپورټ کې
پرستو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې دي. حکومت د ګرانې بیلابیل وجوهات ښایي او دریز دلی چې په نړیوال بازار کې د شیزونو بیې زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوي. خو تر کې انصاف غوند له درنې مقالو راهیسې واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده. همداراز حکومت په 13 میاشتو کې 100 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې دي چې له هغې له وجې هم ګرانی زیاته شوې. پاکستان اقتصاد هم له 13 کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ګرانی ولې زیاته شوې او حکومت پر ولس د ګرانی بوج کمولو لپاره څه کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر 1 مشال اړې ته ویل چې د ګرانی تر شا نورو وجوهاتو تر څنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کمیدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي یې. دی وای په 2013 کال کې $1 په 163 روپیو او اوس له 170 اوختی دی. د ویل سکل په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغې باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او دې سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سټورونو په نوم حکومتي دوکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سټورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي خو زیاتره شیان هلته نه وي.
لیکن کم ټیم کې اوپن مارکیټ کې قیمت زیات شي د شوګر آټا، هغه یوټیلیټی سٹور باندې شارټیج پیدا شي، هلته بیا بلیک مارکیټینګ مسایل هم ستالته، شارټیج مسایل هم ستا، بیا شوګر اویلیبلټی مسله جوړه شي. د دې لپاره چې کم اوپن مارکیټ کې قیمت ډیر زیات شي او په ګورنمنٹ لیول باندې کم باندې سبسډی ملاوي، هلته قیمت کمی، بیا هلته هم شارټیج پیدا شي، اویلیبلټی مسله، هغه سبسډی بیا عوام ته نه ملاوي بلکې هغه سبسډی چې بل چې ولاړه شي. د دې لپاره د مهنګای یو انټرنیشنلی هم ایشو ستا، ډومېسټک ګورنمنٹ پالیسی لیول، پټرولیم پرایسز، بجلی، ګیس او ورسره پاپولیشن فیکٹر هم، دا اوورال د
پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالرو د پور ورکولو په اړه د خبرو اترو په آخري پړاو کې دی، خو آی ایم ایف بې له شرطه بې وزله یا مخ پر ودې هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. آی ایم ایف د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وایي چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوې مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وایي په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لویه وجه له آی ایم ایف او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخیستل دي.
په بنیادي وجه تاسو سره چې کوم دا د پټرول پرایس پاکستان کې کوم دی روستلو د ګرانۍ کې نه او موږ دلته کې ریوینیو چې کوم دا هغه جنریشن د پاره د آی ایم ایف د وجه نه پرایس مسلسل موږ ګرانو. د آی ایم ایف یو بنیادي وجه دا چې دا زمونږ د پټرولیم او پټرولیم ریلیټډ پروډکټس قیمتونه موږ سیوا کوو. دویمه وجه چې کوم دا هغه آی ایم ایف سره ریلیټډ دا هغه انرژي پرایسز دا دریمه وجه چې کوم دا چې موږ د کووډ حالات دي د کووډ خاص وایو وجه چې کوم دا انټرنیشنل سپلای چین ډیسرپشن چې کوم دی کنه دا یو بنیادی وجه دا. بل دې سره موجه چې کوم دا نو موږ سره لکه د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډیر مسله وا هغه دې دواړو بارډر باندې موږ افغانستان کې صورت حال دي خراب دي. بل زموږ انډیا نه چې کوم دی په لا کیمیکلز دي چې هغه راځي په دوایانو کې استعمالېږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر په دریمه په ځینو خوراکي شیانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولسته په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غوړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګراني بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر په څلورمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوي پروګرام تفصیل ورکړ او ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاشت تر یو دېرش زره روپو کمې ګټي به رجسټروي. د نوموړي په خبره دا عمل به د نومبر له اتم شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
موږ د اته دېرش ملیونو کورنیو معلومات راغونډ کړي دي ځکه دا نوی پروګرام پیلول اسان شوی دی. د ګرانۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له تیرو څو میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 14 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروے کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو ویب پاڼه جوړوو او د هغې له لارې به دغو خلکو سره مرستې کیږي.
خو نشته د سروے په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي په ګرانۍ قابو موندلو لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، خو حکومت وایي د ګرانۍ ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د خیبر پختونخوا تجاران وایي ډېرې هغه کارخانې چې افغانستان ته د مالونو وړلو لپاره جوړې شوې دا مهال بندې دي. په افغانستان کې د اګست په میاشت کې طالبانو د حکومت چارې په لاس کې واخیستې. دوی لا تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دي پیژندلي او په نړیواله کچه یې بانکي سیستم په بشپړ ډول فعال نه دی. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي له دې عمله ورته ستونزمنه ده چې له افغانستان سره د پخوا په شان سوداګری وکړي. خو چارواکي وایي طالبانو سره خبرې شوې او د دې مسلې د حل په لټه کې دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې په افغانستان کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال له امله په سلګونو کارخانې بندې شوې دي. د نومبر په ومه له مشال ایډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د چمبر آف کامرس او انډسټریز پخوانی مشر زاهد الله شینواری وویل چې تر دا مهال 2,000 زیاتې کارخانې په صوبه کې بندې شوې دي. مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف دے راپور لمخا په 2001 کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي تجارت حجم $200 میلیون وو، خو په 2012 میلادي کال کې دغه تجارت $2 ارب ته ورسېدو. د خیبر پښتونخوا د چمبر آف کامرس او انډسټریز یو بل پخوانی مشر مقصود انور د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د دې کارخانو د بندېدو بل لوی وجه د بجلی نشتوالی هم دی.
بنیادی وجوهات دا دي چې دا بجلی چې دی ګورنمنت وایي چې بجلی چې دی مونږ چې وی څورا چې مونږ ته ضرورت دی هغه نه زیات مونږ جنریٹ کو، لیکن انفارچونیٹلی خبر داسې دی چې هغه جنریٹ اگر زیات هم کوي نو انډستری پورې رسیدې نشي. د دې ترانسمیشن سیستم دا ترانسمیشن لائنز ڈسٹریبیوشن لائن دونوں بسیدہ دی چاہا دونوں لوڈو چھتو لینے چھے پل ریزن چھے دی کرا دا گیس سپلائی یعنی بجلی اور گیس سپلائی گیس ہم چھے دی کرا دلتا دا صبح چھے انڈیجنس گیس دلتا پکار دے بلے چھے دلتا نا پروڈیوس کی گی.
دا محال دا خیبر پختونخوا کارخانی پا دیار لسلویو سنتونو کی پیداوار کوی چبکی سیمنٹ شربتونا دویانی سیگرٹ کارٹن د بجلی بلبونه د سبزونه جوړ شوی غوړی چینی کاغذ ماچس وړی رختونه او سوچه لوخي شامل دي. د دغه شیانو زیاته برخه افغانستان ته استول کیږي، خو د خیبر پختونخوا کاروباریان وای چې په افغانستان کې د طالبانو دراتک سره بانکي نظام ګډوډ دی او د نړۍ لخوا په رسمي توګه د نه منلو له امله دوی په هغه هیواد کې د خپلې سرمایې حکومتي ضمانت نشي ترلاسه کولای. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس دوه واره طالبانو سره د کاروباریانو په دې اندېښنو خبرې شوې دي.
دا زیات کنسرن دی، ولی زمونږ خپل اکانومی چې ده په افغانستان باندې ریلای کوي پلس سنټرلیشن زمونږ خو اوس سلور دروازې ورسره کولی سلور دروازې نو چې په سلور دروازو ټریډ شروع شي نو زمونږ ټول نه غټه فائده خو د امپلیمنٹ او د ټریډ به زمونږ صوبې ته راځي. دې کال کې د ټولو نه کم ټریډ کنه دا وروستۍ ورځ چې کومې تیرې شوې د پاکستان افغانستان ټولو نه کم ټریډ راځي. دا ډېر ښه سجیشن ډیولپمنټ کمیټي دی جوړې شي چې د بارډر ایشو چې دی په بارډر باندې حل کیږي چې هغې سره د حکومتونو کار نه آئی کے اٹانومس باڈی دے دوارہ طرف ناراشی اگا اٹانی میں دیا گئی لے ورکی دمر ایریا دے فری کنسیڈر کی جائے کہ فری مومنٹ کی گی انشاءاللہ دے بھائی اوخا حل لوزی ولی زمانگا ٹول اللہ کا داغ پا دے دے چی بمانگا بخپل مختلف پرادکس دے نا سنٹرلی شیر رسو.
دے خیبر پختونخوا یو شمیر کارخانہ دارو حقوی تا دے ورپی خستون زو پاڑا مشال لیجو سر پا خبرو کی دا افغانستان دے غیر یقینی صورتحال دے بجلی او گیس دے نشپاری نے علاوہ پا ٹکسونو کی زیاد والے د بهرنو هیوادونو نه د خام مال په اخیستو کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالرو لوړې بیې امنیتي صورتحال او د ګرانې وجې هم یادې کړې چې له وجې کارخانې د بندېدو خطر سره مخامخ دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي را سره اخلې
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں له سرکاري ارقام سره سم روان کال تر می میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د فیصله مقدمو شمیر 9000 تر رسیدلې ده. د عدالتي پالیسۍ په اړه کمی کمیټه تیر کال په اگست کې ویلي وو چې په سپریم کورټ د صوبې په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمې لا هم فیصله شوي نه دي. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې د مقدمو د ژر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي دا به د شاهین بنیري په دې رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لوی ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپل بنیادی حقوقو نه بې برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي. نو موړې زیاتوي
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی د غیر جمهوریت قوتونو والا چې کوم کنټرول دی د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې اکسترا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، دلته کې فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دی، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دی. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاګ ده. بلا کې سونه کلونه کلونه چلیږي، په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ روان کال د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې 9000 مقدمه مخې ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دادا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
غټ مسله دا ایف آئی آر اکثر کم پکیزوں کی ایف آئی آر درج کی بل کورٹ بانے پریشر اندے ججانو کا میرے دکھے دکھے اس شخص نشتا سو لس دولہ ججان پکا دے پشاور ہائی کورٹ کی آگے اس پورے آگا نزی پرشی او دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر دوتا سو ہم چے خپلا چیف جسٹس پاگے بانے نوٹس اگشتے ہو چیرہ دا اکاؤنٹیبلٹی سمنا چے میپ کے سنے دی دا وڑے نگا کی بیا وطا گئی چیرہ دا غنشتا عدالتون نشتا خواہ عدالتون آگے وطا بیاوی 30 کورٹون بھائی جوڑ کے 30 کورٹون کے میں آگئی چیرہ دا خمشو روپا دے بانو مارا بنو روپای رازی بیا اومانا چیرہ لس کورٹون بھائی جوڑ کو لس چے بیا جوڑ کر بیا گئی تا ججان نو
د تحریک انصاف په مشره حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولي بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پیښور های کورټ په خوانی قاضي شیرمحمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي. د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده.
زمونږ د ملک تفتیشی عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل وه. خپل خواهشات مطابق باندې په چا باندې جعلي شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتولی نه شي. کریکټ پیټیشن چې کیږي ریکټ پیټیشن نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمواري هغه هغه سر ته ونه رسوي. که فرض کړه عدالت ته دا پته ولګېده چیر دی فلانی افسر مطلب چې ناجیز کار کړی دی، غلط کار کړی، په کار چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګي او غلط دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي. په اوسه پورې چام لکه یو سړي له مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنکړه.
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټه تیر کال د اگست په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ، های کورټونو، وفاقي شریعت کورټ او ضلعي عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمه پرتې دي چې لا څه فیصله ورباندې نه ده شوې.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د زلغوزیو کاروباریان وایي روان کال دغه وچې مېوې بازار زخت خراب دی چې له وجې د دوی په خبره دوی ته 40 روپۍ تاوان شوی دی. د سیمې د کاروباریانو په وینا د زلغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله له حکومت غواړي چې د زلغوزیو تجارت ته د ودې ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږ کال د زلغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي دا به د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې واورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د چلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو ته ویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اخیزمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو په خلکو د غرونو او د ګرل چکچیګه اخیستی دي او دلته ریټ سره وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده. فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت کې نورو کالونو. حکومت د دې د شوکولې ټایم وو چې خلک لاړل په هغه کې لږ کچاتوک پاتې وو. تر غوزه خو 100 کیلو چې دلته دی کنادا تقریبا 2000 واخله تر 3000 پورې آزاد منډي بنو کې کیلو دی او 13 کال 4000 تم رسېدلی وو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیره اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدېږي. د زنغوزو د پیداوار څخه برخه د پوستکي بغیر خرڅېږي او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته ویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوی نه نو ټیکس هم اخیستل کیږي چې لوجې کاروبار متاثر شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنغوزي افغانستان راتلل بیا بتلل اسلام آباد لاهور ته بیا چین ته تلل. دا دوه قسم دي. یو قسم دی د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل پیدا کیږي. اوس یو مافیا ورتوي د 2-3 کال دغه یو اګری پارک ورتوي په دا کې د خپل ټیکس اخلی په کلو باندې 80 روپۍ اخلي دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی. دار ځان شوی دی دغه وجه نه دی. انګور اډه باندې کشتم دی کشتم په ورکو پاد بوجود او دی بیا دغه اګری پارک توري دوه بورا ټیکس په اخلي غیر قانوني ټیکس دی.
خود جنوبی وزیرستان رستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته ویل چې دا ټیکس نه دی بلکې له مشينری نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا ټیکس نه دی، دا پروسیسینګ فی دی. کم ټریډرز یا کم زمیدار چې دی پروسیسینګ الته کول غواړي نو هغه نه پروسیسینګ فی اخلي. څوک کول غواړي څوک نه کول غواړي خو دوی خپل مرضی دی، خو دا پروسیسینګ فی دی.
د شمالي وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوه بیوپاریان د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګند کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوی دی. هر میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټی کې نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کمواله راځي. او بل دا دی چې ایکسپورت کې هغه غونډه تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وا 5000 روپۍ باندې چې پر کې جی باندې موږ خپل هم دلته اسلام آباد کې سودا وکړله. تیر کال چې د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورت کړل هغه مالونه هم دلته را روان شول نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې اغیز و.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ دغه وچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی سوداګری اغیز شوی بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډیر فصلونه ضایع شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د چترال ضلع ځینې فعالان او سیاسي مشران وایي هلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي چې له وجې دوی په خبر په چترال کې دا د زناورو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی دی. حکومت بیا دا خبره نه مني. د چترال ضلع د ځنګلي حیات چارواکي د مرخورو د غیر قانوني ښکار خبره نه تاییدوي، خو د چترال یو شمیر فعالان پر خپل خبره ولاړ دي. وایي چې د مرخور د ښکار لپاره دغه سیمې ته بهر ملکیان هم ورځي. د موضوع تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
له چتراله د کامی سملی غړی عبدالاکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبری غونډې ته ویلي وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره له 2,798 ته کمه شوې ده. د نومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالاکبر خان چترالی ول حکومت د چترال ګول نېشنل پارک هغو ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړي دي چې د مارخور او د زیرو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه یې نیولې.
2019 کې د تعداد 2,868 او بیا چې ډیرو غیر مصدقه اطلاعات دا دي چې دا تقریبا 800 پاتې شوي دي او نور دا غیر قانوني شکار دي ښکار دي شوي دي.
دا له هغې وروسته دا چې په کوس چترال ضلع کې د نومبر په 14 د مارخور د ښکار اجازتنامه په 1,60,000 ډالر راورکړل شوه. د کوس چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل دوی سږ کال د مارخور د ښکار د ټرافۍ 3 اجازتنامې ورکړي. لومړی په 1,60,000 ډالر، دوهمه په 1,55,000 ډالر او دریمه په 1,15,000 ډالر کې خرڅکړل شوه. د کوس چترال د 15,000 آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازتنامې پکې ورکړل کیږي، مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي. سال میں صرف
دسمبر سے فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایوازې د دسمبر میاشت نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایوازې په دې دریو میاشتو کې اجازت ورکوي او د دې علاوه د مارخور ښکار بیخی منی دی. د دې ښکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. دلته په کوس چترال کې په توشی، شاشا او ګولنګول کې د مارخور ښکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی. دا وخت لمنګ سره د 3,000 پورې مارخور شته.
محمد مظفر خان وایي د چترال ګول نېشنل پارک انتظام له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یا د نورو ځناورو شمیره بلده. بلخوا د چترال یو ځایی خبریال زر عالم خان د نوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره پوهه زیاته شوې ده او ځایی خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي.
ٹرافی ہنٹنگ کے لیے پرمٹ ایشو کرتے ہیں وہ بھی اسپیسیفک مارخور کے ایج کے حساب سے نا.
د مارخور شکار چی ٹرافی ہنٹنگ ورتوائی پکی واز د هغه مارخور د شکار اجازت ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي. دغه پیسې به د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي. که څه هم زه خپل د شکار په حق کې نه یم، خو د مارخور شکار اوس محدود کړل شوی دی. زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي. اوس هم د ترکیې ویښې د مارخور د شکار اجازتنامه اخیستي. دوی د دې شکار سره شوق لري.
خاتون
شوق اپنے شوق کے لیے آتے. د چترال ګول نیشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وای په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکل شوی شمیره کره نه ده. د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نیشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل چترال ګول نیشنل پارک 2,500 ایکړه ځمکه لري او دغلته د مارخور کره شمیره لګول ګرانه ده.
د نړۍ د یو نېشنل پارک د ځناورو کرش پیره څوک نشي ورکولی او دا ډېره لویا او غریزه سیمه ده. ځینو خلکو چې دلته د مارخور کمه شمېره ښودلې هغه هم ممکنه دا سمه نه وي، خو دا خبره کولی شم چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمېره زیاته شوې ده. د نېشنل پارک ځینو کارکوونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلی. دا له هغې سره راځي خو دلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کمه شوې ده.
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نیشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کېږي، نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کېږي. مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډېره مشهورتیا لري، د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کېږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.